السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوې چې د راپورونو په اساس لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې په مزار شریف ښار کې د شیعګانو په یو تاریخي جومات سي دوکان کې د ماسپښین د لمانځه پر مهال چاودنه شوې د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري تایید کړي چې روغتون ته لس مړي او څه باندې څلوېښت ټپیان ور انتقال شوي دي په بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو رئیس ذبیح الله نورانی بیا د مرګ ژوبلو شمېره پنځه اشتیاله کړي اخو په کندوز کې د طالبانو په یو کاستر ډوله موټر چاودنه شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي د کندوز د امنی قومندانۍ ویاند عبیدالله عابدي ازادي راډیو ته تایید کړي چې چاودنه د دوري سر خارګوټي د 211 عمري خولي اردو د تخنیکی کارکونکو په موټر باندې شوې ده له ننګرهار هم د رپورټونو په اساس په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو موټر باندې بمي چاودنې لږ تر لږه څلور طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی ده په ولایتونو سربیره پلازمینه کابل کې هم د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی و تایید شوی چې پکې دوه ماشومان ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان جونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي په همدې لکه د پاکستان لپاره د پخواني جمهوري نظام ځانګړي استازي عمر داودزي په خپل فیسبوک د دې خبره یو مشهور پاکستاني دیني عالم مولوي تقي عثماني ته منسوب لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو د مشر ملا ایبت الله څخه د افغان جنو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه شوې ده طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته دند سپارلې چې د پاپ جی په نوم د آنلاین لوبې مخه ونیسي او د ټیک ټاک په نوم آنلاین اپلیکیشن بند کړي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر لیکلی په کابینه کې دا پریکړه شوې او همداراز د پوینا کابینه لارښوونه کړې چې تر وسه وسه دی د هغو چینلونو مخه ونیول شي چې غیر اخلاقي خپرونې کوي او د ایران پلازمینه کې خون کنن لاریون کړی دی پلازمینې سربیره له نورو ښارونو هم د لاریونو رپورټونه ورکړل شوي دوی د مناسب معاش او د ښو شرایطو د چمتو کېدو غوښتنه کوي په ورته وخت کې د اعتراض کوونکو له حکومته غوښتي چې زنداني ښوونکي دې ژر تر ژره له بنده خوشي کړي د ایران د ښوونکو د همغږۍ شورا په ټلګرام کې لیکلي چې په تهران کې لږ تر لږه دېرش اعتراض کوونکي نیول شوي دي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ ورزو د خبرونې معرفي ته نن په کابل مزار شریف کندوز او ننګرهار کې چاودنې شوې دي لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتي تر ټولو خونړۍ د مزار شریف د سي دوکان په جامع جماعت کې دننه چاودنه ده چې د وروستیو راپورونو له مخې لس کسان پکې وژل شوي او څلوېښت ټپیان دي د روغتون رئیس دا خبره کړې ده عام خلک د دغو چاودنو او نامنیو په اړه باندې څه وایي
وروستیو کې چاودنې د ګاونډیانو لخوا نه تیری د هغه څه چې زموږ خوشبیني په بدبینۍ بدلی
د چاودنو د چې ګورو ډېر ویرونکي حالت دی طالبان حکومت د دوی ډېر بې باکي ده
په دې اړه مو له یو پوځي کارپو سره هم خبرې کړې دي د خلکو غوونه به هم درته خبرو کو د افغانستان یوې مشهورې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي
په ډېر درناوی هیله کومه لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې همداسې د هوم نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
د رسنیو په ارتباط هم یو راپور لرو
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو راډیو وتړله لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدل
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غواګي سره به شو د پروګرام اول مطلب ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن د پلازمینې کابل په شمول مزار شریف کندوز او ننګرهار کې درنې چاودنې شوې دي زموږ همکار دغه مسایل ټول تعقیب کړي او همداسې به وروستي جزئیات سره شریکوي مې روانې
ستانګزې خایدا د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د افغانستان لپاره نام نه ورځ وی د کابل تر څنګ په مزار شریف کندوز او ننګرهار کې د چاودنو راپورونه ورکول شوی دي. خود مزار شریف چاودنه تر ټولو خونړۍ بلل شوی ده. دغه چاودنه چې د دې خار د درې میناهي اړوند د سیدوکان سیمه کې د شیعاګانو په مشهور جماعت کې دننه شوی ده. د تلفاتو په اړه باندې بیلابیل ارقام ورکول کیږي. سیمه ییز خبریالان او ویني شاهدان وایي چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتی ده. د بلخ د اطلاعات او فرهنګ رئیس زبیح الله نورانی فرانسوي اژانس ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس بیا د بلخ د بوالي سینا روغتون د سرطبیب ډاکټر غوث الدین انوري له قوله د لس تنو د وژل کېدو او سلویښتو د ټپي کېدو راپورونه ورکړي دي. دغه شان د بلخ د عامې روغتیا رئیس نجیب الله توانا په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دلته په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یوازې پیښه تایید کړي ده، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي دي. د دې ولایت په څنګلوري کندوز سردوره خرګوټي په سیمه کې بیا د قلوردو د مستریانو د عملی په کاسټر موټر باندې چاودنه شوې ده چې لامل یې 4 تنه وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازاد کړو ته وویل
تقریبا 19 نفره چې عمله د هغه پکې زخمیان شوي دي او 4 نفره شهیدان دي له عملې نه او 3 نفره ماشومان دي د شاګردان دي مکتب هغه زخمیان دي.
سنګزی صاحب دلته په پلازمینه کابل کې بیا نن سهار یوې چاودنې دوه ماشومان ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار د کابل د 15 امنیتي حوزې اړوند سیمه چارې قمبر کې وشوه چې لامل دوه ماشومان برسیران ټپیان شول. اخوا له ختیځ ننګرهار بیا راپورونه وایي چې د دې ولایت د خوګیانو د خوارانو په سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر چاودنه شوې ده چې د یو شمېر سرچینو له قوله 4 طالبان پکې وژل شوي دي او یو پکې ټپي شوی دی. خو د تلفاتو دا شمېر په رسمي ډول باندې نه دی تایید شوی. د دې ټولو چاودنو مسولیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلې. خو له دې نږدې 15 میاشتې وړاندې په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو په جماعتونو باندې د چاودنو مسولیت داعش خراسان څنګه وسلوالو منلی وو. سانګزی صاحب دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د کابل دشتي برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه کې د دوو چاودنو له امله د دې ښوونځي 9 تنه وژل شوي وو او 10 ډېر ټپیان شوي وو.
بله مننه کوم. د کابل د وړمې ورځې د چاودنو په ارتباط به وروسته یو مفصل راپور تاسو ته خپور کړو. دا چې ویل کېږي د عامل په اړه باندې ځینې معلومات اوس ترلاسه شوې دي، خو دمګړی به د دوو کابل او همدارنګه ننګرهار اوسیدونکو غږونه تاسو ته خپاره کړو چې د ناامنۍ او چاودنو په تړاو له موږ سره غږېدلي.
زما نوم خان محمد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د طالبانو پراتګ سره زموږ تمه دا وه چې په هیواد کې به نسبي امنیت راشي، د سولې تر څنګ به ثبات خپل ځای ونیسي. مګر د جمهوریت په سقوط سره او د امارت پراتګ سره هغه څه چې زموږ تمه وه، هغه څه چې زموږ هیله وه، دغه برعکس نتایج سره مخامخ شو. د کابل په ګډون چې پلازمینه ده، د هیواد په بیلابیلو برخو کې په وروستیو کې چاودنې د ګاونډیانو لخوا نه تیری، د هغه سره چې زموږ خوشبیني په بدبینۍ بدلی. طالبان نه یوازې دا چې مرتوبونه هیر کړي دي، بلکې د هیواد د ملت د حساس مسایلو سره دوی لاس ګریوان دي، هغه څه چې باید اوس ورته پام ونه شي. زه فکر کوم چې حکومت په دغه یو کشاله کې راګیر دی چې هیڅ یو مناسب حل لار او تګلار نشي موندلی. دا په لوی لاس باندې جهنم ته ځان غورځول دي، دا په لوی لاس باندې هیواد د یو لوی ډېرې بدرنګې فاجعې سره مخ کول دي. نو زما امید دا دی چې د ناامنیو د لمنځه وړلو لپاره، د سولې سره د ثبات لپاره چې کار باید ورته ګړندی شي، چټک کارونه باید ورته وشي، دا باید طالب حکومت، طالب رهبري په لومړیتوب کې راولي.
زما نوم محمد رسول الله خونزاده دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. نننی حالت چې موږ ګورو، نن ورځې دا حالات چې ګورو، هغه چاودنو ته چې ګورو، ډېر ویرونکی حالت دی. موږ داسې امید لرو چې د طالبانو اسلامي امارت راشي په افغانستان کې، به لږ موږ د سولې او امن سا وباسو. دغې حالاتو نه به بېغمه شو، دې مرګ نه، دې جنګونو نه، دې بمونو نه. خو نن حالت چې موږ ګورو، د بیا همغې حالت ته روان حالت دی، ډېر ویرونکی حالت دی. او زما په نظر د دې مسلې او د دې خبرې علت چې دی، هغه زموږ د وسني حکومت چې د طالبانو حکومت دی، دوی ډېر بې باکي ده. دغه دغسی مهم مسائل ته چې امنیت دی نو لګه د اقتصادي بحران نه دی دې حالتونه ته ډیر یو عادي سترګې باندې دوی برخورد عادي سترګې باندې دی ان ډیر په عادي سترګې ولګوري برخلاف د سی کړونو ته چې اغه اولیتونه نه لري اغه په سی کله کې راغسی دا ولا کې مناسب عمل وي د حکومت لپاره کو دوی د حالات په دغه وخت کې کنټرول نه کی خو نه غسر دینه بد حالات سره مخامخ کېدو چانس ګورم امکان دی ولري چې دینه بد حالت مونږ ولرو.
په افغانستان کې ناڅاپه امنیتي وضعیت ګډوډ شوی، علت یې څه دی؟ د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د پخواني ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نظر مو پوښتلی دی.
د کله نه چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي ټولو دا تمه درلودله چې طالبان به واقعا بدل شوي او دا ځل به دوی د افغانستان د ملي ګټو ته ژمن واوسیږي او هغه اوډونه چې د نړیوالو سره او د افغاني افغانانو سره په دوحه کې کړي هغه ته به دو هوډمن او ژمن پاتې شي. ولې متاسفانه طالبانو ورځ نه تر بلې پورې خپل اماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم که اتا تر دې پورې چې د جون خوانځي تر نن ورځې پورې تړلې دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته په خپل سر ننوتل تلاشي کول بې مورده بې ځایه هغه څه وو چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین دې ته وهڅول تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. هغه هم تر اوسه پورې زما په اند هغه عکس العمل نه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي د مخالفینو لخوا په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي هغه هم تر اوسه پورې شروع شوی نه دی. ولی هغه د پاره د اقل د چمتووالي په درشن کې دي.
تاسو د سې توضیح کوي دا موضوع چې یو ډول عکس العمل دی نو په ورته وخت کې خو لکه څنګه چې راپورونه لرو د ترهګر ډلو لخوا د حمله کیږي نو ترهګر به څه عکس العمل لري؟
هغه ترهګر ډلې لکه داعش او لکه د نړۍ شپ باندې نور ډلې یاد په پاکستاني طالبان ډلې دا هغه څوک چې طالبان د چتر لاندې وعده کړی و مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپل هغه اهداف او د ګټو په بنسټ باندې او طالبان دغه ظرفیت او توانایي نه لري چې ترڅو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تامین کړي.
په دې تیرو تقریبا اتو میاشتو کې چې طالبان واکمنان شوي دي د اسد له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره وو نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي؟
هغه د طالبانو حاکمیت یا د طالبانو کم ابتکار او نوښت نه وو. دا هغه امنیتو چې د پخوانی دورې نه حداقل هغه حالت او وضعیت پاتې وو او یو لوی بدلون چې راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ترڅو د هغه بدلون پخوانی اثرات د بدلون په هغه پخوانی حالت پالت په وضعیت باندې پاتې تر هغه پورې چې بیا یو د تجدید قوا کیږي او پلان گذاري د عملیاتي ورته جوړیږي نو دا د طالبانو کوم چې شینو نو وخت نو چې طالبانو واقعا په وضعیت باندې حاکمیت درلود طالبان حتی په خپل ځواکونو او په خپل ګروپونو باندې حاکمیت نه لري. تاسو فنه کوم دغه وضعیت دوام وکي موږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدان اوسو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشلیکيږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغان مشهور سندرغاړي خاپيري نغمه له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې پرانیزي. اغلې نغمه اندېښنه څرګندوي یا وایي کچیرې د خونځیو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خفګان مخته شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته اته میاشتې کېږي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په مخ د خونځیو دروازې تړلې.
په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو او مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملي ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډیر اسلامي هیوادو ته تللی م، ډیر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهوره سندرغاړي خاپیرې نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. اغلی نغمه اندیښنه څرګندوي، وای کچيري د خوانځيو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خپګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډیر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوینو دا واضح خبره ده چې زموږ نوې نسل، زموږ شیزی او زموږ انجونی به د سخت ډیپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي رادیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځېدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي خاپیرې نغمه د خبري ورسته له هغه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د اتو میاشتو په تیرېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودي چې په ټولګیو کې کتابونو ته کښېني. د تېرې دوشنبې په ورځ د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیلېدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړی و چې د نجونو له باسواده کېدو ویره لري چې ګوندي بیا به د ده په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
په ننګرهار ولایت کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د ننګرهار په کچه د فوټسال سیالۍ چې یو میاشت د مخه د 1200 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي 13 ورځې نه وخت پای ته ورسېده. د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې د پیداګوشي او ننګرهار کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه درې د دوو په وړاندې د پیداګوشي فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو هدف په ننګرهار ولایت کې د فوټسال لوبې وته بلل شوې. په خوست ولایت کې د روژې جام سیالیو په دوام نن د خوست وانانو لوبډله د سنگین لوبډلې په وړاندې لوبه کوي. وړاندې لدی د خوست وانانو لوبډلې په نیمه پای لوبه کې د 21 منډو په توپیر علی اکبر لوبډلې ته ماتې ورکړه او سنگین لوبډلې هم د 18 منډو په توپیر لدی ګانز وانانو لوبه وګټله او پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د لس اوریز جام د روژې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی و. 14 لوبډلې پکې سیالۍ کوي او 8 لوبډلو نیمه پای لوبې ته لاره موندلې ده. او له هیواده بهر د امریکا د فوټبال لوبډله په قطر کې د 2022 نړیوال جام د ګډون لپاره د تیاریو په مخه له مراکش لوبډلې سره دوستانه سیالي کوي. دا لوبه د غبرګولي په 11 په امریکا کې کیږي. د امریکا لوبډله به په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې په بی ګروپ کې له ایران او انګلستان سره لوبه وکړي او بل سیاله لوبډله اعلان نه ده معلومه، خو لومړنۍ سیالي چې د لیندۍ په اتمه کېږي له ایران لوبډلې سره ده. مراکش لوبډله بیا په اف ګروپ کې له بلژیک، کاناډا او کرواسیا سره په ګروپ کې یو ځای ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دې برخه ته موزه اجمل انده حرکت کوم. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د ګڼو نورو ننګونو سربیره له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ د غراډیو غانو او ټلویزیونی شبکو شمیر زیاتیږي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بندي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان کې د خصوصي رسنیو ننګه وکړي چې د تړل کېدو مخه یې ونیول شي. په دې ریپورت کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي او مالی ننګونو ته کتنه شوې.
یاد ځانګړی ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغک رادیو چې د تیرو لس کلونو را په دې خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود، دوه ورځې وړاندې خپل فعالیت ودراو. د دې رسنۍ د فعالیت د درېدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغک رادیو مسؤول ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخا په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحته یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د ښاغلي ایوبی په خبره د پکتیاغک رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خزو غږ راډیو او د پکتیا غږ دوه اونیزو هم څه موده وړاندې خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت له پای ته رسولو وروسته په خپل وروستۍ اعلامیه کې لیکلي محمد زیارمان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي وو چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزادې رسنۍ په مالی برخه کې له ستونزو سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډېر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده، له دې وطن ووتل. د پکتیاغک د رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې عمله هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوي دي. د پکتیاغک رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمه ییز رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې د یو لس کلونو راپدې خوایې رسنیز فعالیت کوو روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولې. د دې رسنۍ مسؤلانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده ایز پریکړه لیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د آزادۍ نقص، د برېښنا لوړ لګښت، اوسنیو واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنۍ د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو، هغه دلایل یاد کړل چې له امله د دې رسنۍ دروازې وتړل شوې. د دې رادیو ټلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل
زموږ هیله دا وه چې یوه ورځ به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نه شي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو ونه شوای کولی چې خپل مقصد ته ورسېږو. تر ټولو بده ورځ هغه وه چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کېږي، ځکه هره رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له امله یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبرې چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې، پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نه کړو، ځکه له دې ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما راډیو د طالبانو له خوا څخه بنده شوې وه. زه له ځان سره بیولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راغله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما راډیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تېرېږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري غږیزو چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوی.
سروی که ما کردیم، بررسی که ما کردیم، در اولین لحظات سقوط جمهوریت و تغییر نظام ما در حدود 40% از رسانه
که ما سروی چه مش کردی در جمهوریت در سقوط او در نظام لبدلیدو سر مش خپلی چلویش سلان رسانهی لکم مشکل او محدودیت پرته للاس ور کردیم در مرستو او سوداگریزو خبرتیاو هاگه پیسی چی در رسانهی مالکانو تا زنگری سوی دقیقه چارنه نپکی دلن پدی پیسو پانگونه او ظرفیت را مزده که دلی سوی چه مثال که دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی سي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه سول. په دې برخه کې سم مدیریت ونه سو او یو شمېر رسنۍ وتړل سوې.
با قطع شدن کومک ها یکسره رسنه ها اقتدادش بسته شد.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات له امله سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسني وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسانه در افغانستان هستیم په دلیل ځکه رسانه پس از
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالي ملاتړ نشته چې له همدې امله ډېرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنه کړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
او حمایت اقتصادي داشته باشند.
د طالبانو مبادیړو پختل خویندویان خبرو ته حاضر نشول مګر له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالي امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولې خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوی خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوي سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 8028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي 15928 خبریالان بېدندې شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریا اته
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالای سنگ
بیا هم ستاسو گرن پیغامونه مکترا غلی دی پا دی خپرونه کی چو راخ
مطمئن رو اسم همی آری کنی ولی دا داغ زراو بنده کم بردنه کی گی نو داغ همه دابوانسان یا پرمخلیل کم دی باسواد کم دی پشتون تاجیک بلوچ هزاره ازبک هیڅ یو پلس نه لري فقط دغه افغانان یو موږ چې موږ په منځ کې څوک شیطانت کوي نو دغه خړی دي چې موږ په منځ کې شیطانت کوي د بلوچ او د ازبک او د پشتون په نامه مو وژنو نو دغه د شیطانانو کار دی چې دا په هزاره او باندې څوک بریدونه کوي. مسلمانان دي څه کلمه وایي اته انګریز لازم اورور دی وسلام با احترام
میر ولی خبرې کوم ننګرهار نه ما د طالبانو چارواکو دا ایله ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوفالی کې وچکالی ده د اوبو یو بندوبست د وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده د خلک در په در خاورې په سر دي باید چې دغه غم وخوړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزو لانډو خبرونو ته نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوي چې د راپورونو په اساس لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتي. په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو تاریخي جومات سي دوکان کې د چاودنې له امله د بلخ د روغتون د رئیس ډاکټر غوث الدین انوري په خبره باندې لس کسان وژل شوي او څه باندې تلوېخت نور ټپیان دي. په کندوز کې هم د طالبانو په یو کاسټر ډوله موټر چاودنه شوي چې پکې د طالبانو تخنیکی څلور کسان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. د ننګرهار څخه هم په راپورونو کې ویل شوي چې په خوګیانیو کې د طالبانو یو رینجر موټر باندې بمې چاودنې لږ تر لږه څلور طالبان وژلي او یو بلې ټپي کړی. په کابل کې هم یوې چاودنې دوه ماشومان ټپیان کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. ښاغلي ویست دغه خبره په خپل ټوټر لیکلې ده او له طالبانو یې غوښتي چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د زده کړو زمینه بیرته برابره کړي. طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارلې چې د پبجي په نوم د آنلاین لوبې مخه ونیسي او ټیک ټاک بند کړي. او د ایران په یو شمېر ښارونو کې د پلازمینې تهران په شمول ښوونکو نن لاریونونه وکړل. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام مه هیروئ.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخپریږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا سر شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنو پرېږدي چې برته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه د بشپړ شوی. په ورته وخت کې په بیلابیلو برخو کې غاڼو شو ځخ خپل داندې له لاس ورکړي او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه شتزو چې نورو ته د کار زمينه برابر کړي و هم تر ډیره هدا اوس فعالیت نسی کولای. نن د مخکښ شزیخ پرونی ملمنی د سری میاشت په خوانی رئیس نیلاب مبارز او د پوهنتون په خوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومنتی پارکرو اوس هم ورځو خپل ملمنو ته د پوهنتون په خوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومند اوس مهال لمشتره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. نرګس جان ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ. ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت رامنځته سو په افغانستان کې شزی په بیلابیلو برخو کې متضرر سوي دي. دوی شکایت کوي چې د دوی ژوند په منفي توګه باندې اغیزمن سوی دی. تاسو له دا ډول سترګندونو سره موافق یاست؟
البته که د لومړي سره راپایل کوم چې موږ هغه کسان وو چې په پخواني دولت کې هم البته په جمهوریت کې هم موږ دې موافق نه وو چې هغه برخه چې باید هغه حقونه چې باید ښځو ته ورکړل شي په کلي توګه په هغه دوره کې ښځو نه وو ترلاسه کړي. خو بیا هم حداقل ښځو کولی شوی چې د پوهنتون استاد شي، ښځه کولی شي چې په ښوونځي کې درس ورکړي. موږ په ډېره کمه کچه خو موږ په دولت کې هم ښځې درلودلې، په ریاستونو کې هم درلودې، مومنان هم درلودې، وزیران هم درلودې. ډېرې ښځو په آزاده توګه کولی شول خپل تحصیل ته خپل علم ته ادامه ورکړي، ښوونځیو ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ادامه ورکړي. یعنی په هغه کچه چې اړتیا وه خو بیا هم نه و، مګر وې ښځې وې په هغې دوره کې ښځې وې، په هغه کمو کې هم ښځې وې او موږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې. خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې موږ پخوا درلودې اوس موږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنۍ دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی. او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دي، هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې و. شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په همدغه نظر و چې ښځې به یا د کور و یا د ګور او ښځې ټول په کور کې نه ولی. کله چې په وروستیو کې د دې هغه خبرې جریان درلودې نو دوی په همدغه نتیجه و چې هغه دوره به بیا نه لرځي. نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې دلته منتظرې وې چې
پدریم د حمل به حد اقل د خوندزی بیرته پرانستل کیږي او اونجونو به بیرته خپل خوندزی ته ځي پانتونو ته به ادامه ورکوي یا خپل کاري فرصتونه چې په خاډ له دغه ته به ادامه ورکوي. خو له بعد هغه چې دوی یو ځل بیا ثابت کړی چې نه مون اصلا تغییر نه دی کړی او مون هم هغه پخوانی کسان یو، مونږ اوس هم ښځو ته په هماغه سترګه ګورو، هماغه سترګه چې موږ شل کاله پخوا ورته کتل او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کې وي. نو له بعد هغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي، ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي. حال دا چې موږ وار تر بله دا ویلي چې یوه ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي. ښځه د موږ په ټولنه کې تر نمایي هم ډېر ښځې وي. نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر موږ فلج کړو، آیا امکان لري چې موږ بیا هم خپله ټولنه حد اقل هغه سیاله وګرځوو د نورو ګاونډیو هېوادونو سره؟ نو له بعده مرغه چې اوس همدغه فرصت راغلی دی او د ښځو نه په کلي توګه د فرصتونه ترې اخیستل شوي دي.
نرګس جانې مننه. تاسو که په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړئ چې تاسو هم خپله دنده له لاسه ورکړه، دغه ټوله پروسه که تاسو موږ ته تشریح کړئ که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړئ چې څه ډول تاسو ته وویل شول چې تاسو نور کار نه شئ کولای؟
بالکل، خپل ځانه کې را فایل کړم. زه په پخواني دولت کې زه د پوهنتون استاد وم، د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذي مې مخته بوله او هغه ماته د ټولو مقدسه دنده ورته ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هماغه دنده درلودله. د دې تر څنګ زه په سیمه ییزو ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیسه ومه. نو دا هماغه وظیفه وه چې ما په خاطر کلونه راهیسې ما ادامه درلودله او دغسې شکل به ادامه درلودل ما ترسره کوله. خو د نوي دولت د راتګ سره تاسو د هغې اعلامیې ولوستلې، وام لوېدلې چې دوی په مختلفو وختونو کې دوی راخبرې کړې چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو. زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم، خو اوس له بعده مرګه چې بالاخره افغانستان مسافره شوم، تر ډېره هدا پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه ګواکې دوی په موږ باندې غږ راکوي او موږ ته وایي چې نه موږ تاسو ته اړتیا لرو. خو له اوله ورځ نه دوی دا اعلامیه په ډېره واضح توګه خپره کړه چې موږ په دفاتر کې نور ښځو ته اړتیا نه لرو. یعنی دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم. خو بیا هم ما دیتا د مزستر کې پلارم چې ما به د چې زه د پانتون هم استاد او ما باندې به راکې چې راځه پانتون باندې ځکه هغه خود ما په خانه ایدم دا مګر نه هغه څه همونه شو. تر ډیر وخت پورې یعنی تر درې څلور میاشت پورې د من په پانتون کې استادانو خزینه استادانه هیڅ اته حق نه درلود چې وګړي د پانتون دروازې ته ولاړ شي. یوازې نارینه استادان بتل یو دوا میاشت خو یعنی هیڅ شي هم نه په پانتون کې. پانتونونه ټول بند وو، هیڅ شي هم نه وو. او کله چې ورو ورو شروع شول هغه هم اجازه یې داسې ورکړه چې یوازې نارینه استادان به راځي په میاشت کې دوا ځلې. دوی به فقط راځي اجري به امضا کوي او خزینه استادان ته به هیڅ اړتیا نه لرو. نو بیا هم موږ ورته منتظر وو چې واقعي نن سبا نن او سبا به موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ. خو د میاشت تیرې دي، دوه درې درېمه میاشت شوله، په درېمه میاشت کې څلورمه میاشت وه چې دوی وویل چې نه ښځینه استادان دې هم راځي په میاشت کې د یو ځلې راځي، هغه د هم خپل حجاب دې مراد کوي. حال دا چې حجاب زموږ ټولنې پخوا هم زموږ کافره ټولنه نه وه، مسلمانه ټولنه وه، ټول خپل حجاب درلود، دغه حجاب سره خپل دندې ته تلل. هغه هم په هر صورت او هغه هم کله چې استادان ښځینه استادان راځي باید په هیڅ صورت باندې سړي هغه ته ونه لیدل شي. خو یعنی به نهایت زیات بندیزونه ښځو ته ولګول او هیڅ محصله دې ونه لیدل شي کله چې په پوهنتون کې نارینه استاد وي، نارینه محصل وي، په هغه وخت کې موږ باید نجونې ونه وینو. نو دا هغه د سر نه البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونیولې، خو ورو تر بله لا هم جدي کړل او زمينه یې د ښځو لپاره لا زیقه کړله او دوی ته دوی مجبور کړی تر څو ښځې نور افغانستان یا د موږ هیواد هغه هیواد نه دی چې هغه ته ښځې ژوند وکولی شي او الهی چې موږ دې ته مجبور کړی چې موږ هیواد پرېږدو. نو دا خپل پلان د تو خپل د سام د پویل چې زله د شرایط سره مخامخ شمه بل اخر مجبور شم چې هوا سره د مشینا خپل خوخانه دنده تر سره کولای نه زه په مخ دفتر کې کار کولای شو او نه هم زه د فانتون د استاد په توګه خپل مسؤلیتونه تدارس وکولای شو او در څنګ د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وو او د ما په مرکزی دفتر کې د ما سره همکاران یې څه دی هغوی ته هم په هغه اوله ورځ دوی ویلي چې موږ هیڅ ښځه ته موږ اړتیا نه لرو البته تر اوسه پورې هم تاسو د دې شاهدانې او تاسو د وینې چې زموږ ښځینه همکاران یې ټول په کور کې ناستې دي او یوازې نارینه دي یا نارینه هم چې ځي فقط خپل یوه امضا کوي کار نشته فقط دوی په اونۍ کې یو ځلې ورځي یو لاسلیک کوي او بېرته ځي کور ته
مننه نرگس جانې زبرته تاسو تر دم لمر سره د ټلیفون پر کښه پاتاسي اوریدونکو زموږ د مخکښ شې ځخ پرونی دوهمه میلمنه نیلا مبارز صاحب هم لمر سره د ټلیفون لالارې وصل سوی د مبارز صاحب مننه چې تاسو وخت وایستې آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لري
مننه بشیر صاحب د اوس هم په کابل کې ما او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې په مخ بوزم مګر د کار په وخت باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف وو او ما ته هیڅ کوم یعنی بی نزاکتی یا خشونت دغه سه کارون اصلا نشو بلکه کله چې امارات راغله او لاس وقت لاس کې واخستله یو څوک د ما د ټول وزیرانو په ځای یعنی معرفي شول او د ما په ځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفي ده چې عمومي رئیس د سرې میاشتې ټولنې څخه دی او دا نورمال او طبیعي خبره وه چې زه د دنده لرې کړی شم مشکل هیڅ هم نه درلوده اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایا چې یو د ثانوي مکاتبو د عمومي شکل باندې د کار د خوځو د کار په اکلا باندې او سیاسي مشارکت په اکلا باندې د خوځو نارینه د پاره یو رقم دی مشکلات ستدي په د کار په اکلا باندې په صحی سکتور کې هیڅ کوم سنسته نسته ټول شفاخانه په هغه شکل باندې کار کوي کلینیکونه پرانستې دي خوځې او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي خوشبختانه چې په دې اکله په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډېر لرو په افغانستان کې او مثلا د درملو کمبود ستاسو د وسایلو کمبود ستاسو شیان ستاسو مګر ما په خپل لیدلې ده چې خزینه او نارینه یو ځای کار کوي اما معلومدار چې پخوام هم دغه سه و اوسم هم دغه سه ده چه ده اسلامی چوکات لاندی دی خزه خپلا حجاب مغزی چه پخوا کولا اوسم که دغه سه یعنی دغه سکتور که مشکل هم ده هست نوینم اما که چرت دغه ده مکتبونو مشکلات حل نسی ده سانوی نو پراتون که ده خزو ده پارا په دغه سکتور کې هم ډیر مشکلات رامنځته شي او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه اکله باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم او د دوی نه په ډیره درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاصې کړي ځکه چې آینده د مونږ د دوی دغه دوته ډېره یعنی ضرورت سته نه یوازې په سکتور صحي کې په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نشو کولی چې د نارینه له لارې نه یعنی پوره کړو دا هېڅ کېدونکي نه دي مثلا استادان دي مثلا حتی په جیلونو کې په هر چېرته دغه سې ده او مشکل متاسفانه چې موږ نه پوهېږو چې ولې دغه سې کار سوي ده تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلتا وړاندې نه ده سوې. شفایي حکم د امیر المؤمنین صاحب دی دغه څه دوی ویلي دي، او البته هم همیش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي. مثلا دوی وایي چې کوریکولم کې مشکل سته، که چېرته کوریکولم کې مشکل سته خو د نارینه و دپاره هم نه، د هلکانو دپاره هم خو باید دغه مشکل وي. نو دوه کوریکولمونه خو نشو کولای چې جوړه کړو، نارینه یو رقم درس وایي او ښځې نجونې بل رقم. د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیله ده، چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه په دغه څانګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده سوی. نو هیله مې دا ده چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره اول خو دغه مکتبونه خلاص سي. پرون تاسو مو واورېدله چې د ښځو د چارو ریاستونو ټول بند سول، یعنی تنقیص سوی دي په همدې شکل باندې په هر وزارت کې دی جندر امریتونه ول چې هغوم تنقیص سوی دي. نو دا د پالیسی خبره ده، او دغه پالیسی باید چې یعنی خزینه پکې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضحه ده. اټس کلمه نه ده لوستې یا اورېدلې چې خزینه د پاره په شری ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي. که چېرته یو مونږ پوهه کې چې مونږ وپوهېږو او د شریعت نه مونږ خپله لرې ونوزو، وړاندیزونه مې دا و انشاءالله چې تاسو قناعت ده یعنی
مننه مبارز صاحب. تاسې شو ټکو ته اشاره وکړه. نرګس جانې، تاسې د مبارز صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټولو خلکو ته پکښې کې د ګډون اجازه وي، او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازیتوب وکړي. ستاسو په نظر باندې ښځو ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده؟
مننه آغلی بشیر. اول به زه د آغلی مبارز دغه وروستۍ خبرې چې زه دغه باندې اتکا وکړم د وروستۍ د تاسو پوښتنې ته بیرته راځمه. آغلی مبارز وویلې چې دلته اوس بالکل امنیت دی، او اوس هیڅ نوه هغه ستونزې چې پخوا وې هغه څه نشته. زه په دې نظر یم چې دا امنیت چې دی دا دوه ډوله دی، یو فزیکي امنیت دی او بل روحي امنیت دی. مونږ دا منو چې اوس په کابل کې هغه چاودنې نشته، ځکه پخوا هغه کسانو چې چاودنې کولې هغوی اوس په حکومت کې راغلي دي، او هغه ده چې زمینه ګاونډیو ته مساعده شوې ده. صحیح ده، دا امنیت شته، خو خلک په کلي توګه او تر ډېره حده په روحي فشار باندې، روحي فشار لاندې دي، روحي امنیت نه لري. دا نن هم زه خپل د اکثر نو همکارانو سره زه خبرې کوم، د خزینه و همکارانو سره، یوازې خزینه و سره نه، د نارینه و همکارانو سره مې هم اوس د اکثر سره پاړي کړم. یعنی داسې کس نشته چې دوی په دغه وضعیت کې د روحي فشار سره نه مخامخ شوي. نو د مون مقصد د امنیت نه فقط فزیکی امنیت نه دی. اغلی مبارز ته بیا هم تکرار کوم چې اوس چاودنه نشته، که څه هم زه اوس هم دا نه منم چې چاودنه نشته. چاودنه شته، تاسو پرون ابل ورځ هم په خوست او په کنر کې هغه څه ولیدل، خو له بده مرغه توپیر دا دی چې پخوا دغه کسان خپله چاودنه کولې، او اوس چې کله دوی حکومت ته راغلي دي، دوی چې کله اوس رهبریت ته راغلي دي، معلوم ده چې چاودنې کسان همدوغوی وو. دوی خپل اوس په راس کې قرار لري، هماغه ده چې زمینه ګاونډۍ ته مساعده کړي. نو زه د اصلا نه منم چې امنیت شته. امنیت نشته، او روحي امنیت چې کله انسان ونه لري هغه ډېر خطرناک دی نسبت فزیکي امنیت ته. او بله خبر چې دی، زه نه پوهېږم چې یو دا چې هغه ښځې چې په کابل کې اوسېږي، زه خپله اوسېدلې یم، زه خپله تر ډېره حده پورې زه شپږ اووه میاشتې په کابل کې پاتې شوم. ما ته د کابل وضعیت په ډېره ښه توګه او په ډېره واضح او په سري توګه ما ته معلوم دی چې هغلته ښځې څومره حق لري، او ښځې څومره کولی شي خپل غږ پورته کړي.
کی واسه خپل غږ هم پورته کوي او غواړي چې خپل غږ راځي کی مگر هغه خپل یو هغه په سر وایل کی او بیا هغه خپل د کورنۍ په خاطر خپل غږ نشي جګولای. نو موږ دغه مسائل سره کله کله مخامخ کیږو او هغه د چموږ د زین حقایق نسترګې پټونه د ما هیله ده چې حداقل چې کله موږ غږ جګو باید سم راځي کو او عدالت د مبارز خور راتویل چې یعنی یو ځل د خپل وایي چې اغلط د خدا چارو ریاستونه لامنځه تللی دی، د جنډر عملیاتونه لامنځه تللی دی او د خزو وزارت به لامنځه تللی دی او بیا بیرته ویل کیږي چې نه مونږ بیرته دایو دادی دادی. نو د چې مثلا کې اوسنۍ حکومت وایي چې مونږ په طرح باندې کار کوو یا مونږ خزو ته حق ورکوو، نو دا څه ډول طرح ده؟ دا څه ډول حقونه دي؟ اول دغه طرح د دوی ماته تشریح کی چې دا څه ډول طرح ده چې تاسو د دغه ورځ نه چې تاسو د حکومت کې تاسو برلاسه شوي د مې اول ورځ نه ته دا غننه پورې چې نه هم لاسنه میاشت ده تاسو ورځ تر بل د خزو لپاره بندیزونه ډیروي، تاسو د خزو وزارت لمنځه یوړل، تاسو د خزو امنیتونه لمنځه یوړل، تاسو د خزو ریاستونه لمنځه یوړل، تاسو د جنډر امنیتونه په وزارتو کې لمنځه یوړل. نو کله چې تاسو دغه ټول کارونه یو قدم په بل پسې کوئ، نو موږ څه ډول امیدوار اوسو چې تاسو به خزو ته په راتلونکي کې څه کوئ؟ تاسو د خزو حقونه څنګه کوم ډول ورته تشریح کوئ؟ د خزو حق د تاسو په دولت کې یعنی څه شی؟ دا هغه پوښتنې دي چې واقعا د مونږ نه یوازې د مونږ په ذهن کې بلکې نړیواله ورته ایران پاتې ده چې تاسو د ښځو حقونه تاسو خپله وایي، تاسو خپله د اسلام پر بنا تاسو تشریح کوئ چې د ښځو حق په اسلام کې څه شی ورکړل شوی دی. اسلام کې یوازینی حق چې تر ټولو جګ مونږ ته راکړل شوی دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی. تاسو د مونږ نه د تعلیم او د تحصیل حق اخیستی دی. نو بیرته راځم د تاسو پوښتنه ته چې آیا امکان لري چې دغه دولت چې اوس طالبانو جوړ کړی دی په دې کې که د ښځو شتون ونه اوسي یا ښځو ځای ونه لري، آیا دا به یو پراخ بنسټه حکومت واوسي که ونه اوسي؟ مخکې مې هم دا خبر وکړه، بیا هم همدغې خبرې ته راځم. ښځې او نارینه دا دواړه داسې دي په یوه ټولنه کې لکه د یو موټر یو او بل دغه دوه ټایرونه غوندې دي. کله چې یو موټر د یو طرف دغه پلی ونه لري او آیا یو موټر کولی شي یو طرفه مخته ولاړ شي؟ نشي کولی. معلومدار چې مونږ د موټر دواړو پلیو ته د دواړو ټایرونو ته اړتیا لرو تر څو یو موټر مخ په حرکت کړو، تر څو مونږ وکولی شو چې موټر حرکت وکړي. نو دا بیرته راځو خپل د ټولنې سره مونږ دې په تناسب ورکوو چې یوه ټولنه په هیڅ صورت مخته نشي تللی، هیڅ امکان نه لري چې یوه ټولنه مخته ولاړه شي کله چې په هغې ټولنه کې یوازې او یوازې نارینه اوسي او ښځې یوازې د کور اوسي او دوی لګیا اوسي چې مونږ ښځو باندې مونږ د ښځو د طرحې لپاره کار کوو، مونږ د ښځو د تعلیم په برخه کې کار کوو. صحیح ده، دا یوه خبره ورسره باندې چې دوی وایي چې مونږ د ښځو مونږ په طرحې باندې کار کوو چې دغه نجونې په کوم ډول باندې دوی ښوونځیو ته ولاړ شي. سمه ده، دوی ته مونږ لاست میاشت انتظار کړی دی، سم ده، دا لږ نور به هم مونږ ورته انتظار وکړو. دا خبر صحیح ده. دغه پوښتنه چې د دوی ماته ځواب راکړي چې دغه ښځینه او د کار په برخه کې دوی څه وایي، د ښځینه او د سیاست په برخه کې دوی څه نظر لري، آیا دوی ښځینه او ته بیرته د کار زمینه مساعدولی شي، آیا هغه ښځې چې په پخواني دولت کې کار کوي هغوی څه وکړي؟ زه د دې شاهده یم. ما داسې کسان درلودل مونږ په ولایاتو کې، مونږ په څلور دېرش ولایاتو کې مونږ په یو دېرش ولایاتو کې ښځې ماوینینې درلودې. هر وارې لپاره یوه ماوینه ښځه ګمارل شوې چې د هغې تر لاس لاندې بېرته سلهاوو نورو ښځو کار کوو. دا هغه کونډې ښځې وې، دا هغه ښځې وې چې دوی هېڅ نه اته تحصیل او تعلیم نه درلودو، دوی ته فقط د کار زمینه مساعده کړې وه. اوس ټولې هماغه ښځې په کور ناشتې دي، اوس ټول هغه ښځې یوازې په کور ناستې. دوی هېڅ سړی نه درلودي چې دوی ته پیسې وګټي، دوی د اولاد دوی د ماشوم دوی د کورنۍ خېټې ورډکې کړي، اوس هغه ښځې ټول په کور ناستې. آیا څوک شته چې دغه غږ د مونږ واوري؟ آیا څوک شته چې دا واوري چې هغه ما سره اوس هم هغه ښځې اړیکې نیسي؟ قسم په خدای د ما کله چې دوی ما ته دا یادونه کوي چې زما غږ اوري.
بلې، اوس تاسو ژغسته مهرباني.
اوس هم د ما سره هماغه همکارانه د ما سره په اړیکه کېږي، ما ته وایي چې رئیسه صاحب په الله قسم چې زه د شپې ډوډۍ نه لرم. دوی هغه کسان دي چې لیسانس وی دوی شپارس کاله دولس کاله څوارلس کاله تحصیل کړی وي. دوی اوس مجبورې دي ګدایي وکړي ځکه دوی نارینه نه لري. دوی به یا کونډې وي یا بې پلارونه نه وو یا بې ورونه نه وو. موږ دغسې کارونه په ولایاتو کې ترسره کول همدغې ښځو ته چې موږ فقط دغه ښځې راټولولې خو اوس دا ټولې ښځې په کور ناستې دي. نو آیا تاسو کله چې دا طالب نیم ولس فلج کوي آیا امکان لري چې دا به یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي؟ هېڅ امکان نه لري. زه بیا هم غږ کوم په ټولو باندې هیله ده چې هغه شل کلان خپل پخوانی تاریخ مه تکراروئ. خدای ته وګورئ، خپل د همسایګانو سره سیال وګرځئ، راځئ شاوخوا ګاونډي هیوادونه وګورئ، وګورئ چې آیا په دې نړۍ کې په دې دومره مملکتونو کې په دې دومره هیوادونو کې چې په نړۍ کې شته آیا د افغانستان سیال اوس چې افغانستان دی واقعا د افغانستان سیالي څوک نشي کولای. افغانستان د موږ هیواد له بده مغه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دوی د ښځې په نوم دوی حکومت کې دوی ورته اړتیا نه لري. د ښځو په نوم باندې دوی شرمېږي. اوس هم ښځې نشي کولای چې ښوونځی ته ولاړ شي. دا واقعا ډېر د تاسف ځای دی او په هېڅ صورت نشي کولای چې په داسې شکل به د یو پراخ منصفه حکومت رامنځته
کړي. څنګه ښځې کولای شي چې تر طالبانو پورې خپلې غوښتنې ورسوي؟ ښځو هڅې وکړې چې لاریونونه وکړي. ښځو موږ ته دا هم ویلي دي چې دوی هڅه کړې چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي خو طالبان ورته وخت نه ورکوي او دوی شکایت کوي چې دوی پر غوښتنو باندې غوږ نه نیول کېږي. ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې ښځې خپل غږ تر طالبانو پورې ورسوي؟
مننه بشیر صاحب. اول دوه کې د مومن صاحب د خبرو په اړه باندې یو تبصره وکړم. هغه دا چې فکر کوم چې ما خپل منظور په ښه شکل باندې ونه رسوي یا غلط فهمي شورته، ځکه چې ما درې ټکي ویلي دي چې دوی په تفصیل سره ورباندې کار وکړي چې دا کار باید وسی. زما خپل خبره وه چې مکتب ده نه تنها مکتب تر اخره پورې تحصیل ما څو ځلې ویلي دي، دغه کابل نه ویلي دي. دویم د کار مسله ده چې باید ټولو ته خزینه ته نارینه ته ټولو ته برابر سي، مسلکي ته برابر سي او مشارکت سیاسي. مشارکت سیاسي معنا دا نه ده چې یو ګوند راسي او خپل خلک د امارات سره یعنی یو ائتلافي جوړ کړي. دا نه، خوځو د لپاره مشارکت سیاسي وایم. دا ټول خبرې ما کړې دي درې ټکو باندې. دا تفصیلات ورکړل ګوند داسې دوی ته معلومه سو چې زه سرچپه وایم، دغسې نه ده. ما په حوال سر ویلي دي چې دا درې ټکي مهمې دي چې باید حل سي. دویم د امنیت په اکله باندې، امنیت فزیکي منظور مې امنیت فزیکي و بالکل امنیت بشري بېله ده چې ما خپله په دو د افغانستان د بشري رپورت پاک لبندې امنیت پاک لبندې عضو مو د ډېر ښه شکل باندې هم پیګم هم ریسرچ مې کړی دي. دا نسته د خپل کابل کې ما د روحي شکل واجه له کابله موږ ټوله مشکلات لرو. که دوی فکر کوي چې زه کوم یعنی چا د ما په کور کې کار کوي، متاسفانه چې زم هماغه سې ښځه یم چې د ما په کور کې څوک کار نه کوي او زه اوس کار نه کوم، نو د خلکو نه جلا نه یم. پاتې شو ستاسو پوښتنه چې دا موږ سره قب کولای شو چې نننی چارواکو ته خپله غږ ورسو. متاسفانه چې موږ یوازې د رسنیو له لارې نه کومه بله امکانات نه لرو. ما خپله غوښتې دي چې نه تنها امارت اسلامي سره بلکې د بورا لاین سره خبرې وکړم. د دولسم د نوومبر د کال 2021 کې ما د دوی نه اپوینټمنت غوښتې دي. کله راته راکه وبخې په دغه کیسه باندې ټول شریک دي. دویم د مکتب او تحصیلاتو د ښځو لپاره ډېره مهم ده ژر تر ژره خلاص شي. متاسفانه چې فکر کوم چې دوی په ماینس کې کوم مشکل سته چې موږ په خبر نه یو په شکل باندې، ځکه چې دوی نه دي ویلي. زه د امارات اسلامي ویانده نه یم، زه یو خزم چې په کور کې ناستم، د دوی که څوک وایي بهتره وایي چې دوی خپله یعنی جواب ورکړي. دا دویمه خبره او د کار په اکله باندې مې ووایه چې په سیستماتیک شکل باندې موږ نه باید چانس وسو.
ډیره مننه مبارز صاحب ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د نرګس مومند صاحب څخه هم ډیره مننه چې له موږ سره خبرې وکړې. د مخکښ شزي خبرونه وخت پای ته رسیږي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.